السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست او ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یوې ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبان حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري.
د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا او استرالیا استازولۍ له لوري قونسلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورت صدور، پاسپورت تمدیدي سټیکر، ویزې سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ضیا احمد وایي چې په هر کې ډېر افغانان کولی شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپایي ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د مهال سفیر نظیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه بې اعتباره بللې او لیکلي دي چې په بلجیم او د اروپایي ټولنې په ټولو غوړو هیوادونو کې د افغانستان په استازولیو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر به دوام ولري. د هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د سیمې له څو هیوادونو پرته په اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو کې د افغانستان ډیری سیاسي استازولۍ د پرزیدلي جمهوري نظام د ډیپلوماتانو په لاس کې ده. یونیسف وایي په افغانستان، بنګلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا شپږ بیلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو دې اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجیبی جی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنګیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت ځپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونه یې سیلونو بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 3.9 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای په نګرار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. بلوس موتارزان په ګوادرا بندري ښار کې د خپل پرلت په دوام نن د یوې ویډیو په خپرولو سره وویل چې د خوزدار ښار چارواکو د یو زیات شمیر پولیسو په ځای پر ځای کولو سره د سولیزو لاریونوالو مخه نیولې ده. بلوس فعالانو د خپلو نورو ملګرو د نیول کېدو پر احتمال اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دولتي ځواکونو موتارزانو ته ګواښ کړی چې که پرلت ته دوام ورکړي نو پټ به وبلل شي. د بلوس پرلتوالو په وینا امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د دوی ګڼ شمیر مشران نیولې دي، خو د پاکستان پوز بیا پر پرلتوالو دا یوه سرتیری د وژنې تور لګولی دی. پوز پرون په یو بیان کې ادا کړی چې معترضانو د ګوادر د امنیتي ساتونکو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست. یو تن یې وواژه او 14 نور یې ټپیان کړل، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. مهرنګ بلوچ چې د دې اعتراضونو مشري کوي پرون په یو ویډیویي وینا کې دولت په ناسمو تبلیغاتو تورن کړ او وی ویل چې امنیتي ځواکونو د سولیزو معترضانو پر وړاندې له تشدد څخه کار اخیستی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه چې د اشغال شوي کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدال شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندوی حملې پکې شوې وې ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به خپل غچ واخلي او دا غچ به ډیر سخت وي. تمه ده چې مسعود پزشکیان نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 13 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي په ګډون د یو شمیر هیوادو استازیو هم وربلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله خامنهای 13 پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. او یو سپورتي خبر. افغان جودوکار محمد سمیم فیزات نن د پاریس د دوبی د اولمپیک په لوبو کې د خپل اتریشي سیال ویچت بورکاش ویلی پر وړاندې ماته وخوړه او په دې توګه د سګنی اولمپیک له لوبو څخه ووت. په روان اولمپیک کې شپږ افغان ورزشکارانو په سلور ورزشي سانګو کې ګډون کړی و چې درې هلکان او درې نجونې دي. یلدوس هاشمی پر سړک د بایسکل ځغلولو په سیالۍ کې د 15 بایسکل ځغلونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ او خور یې فریبا هاشمی به را روانې یک شنبه په ورځ د بایسکل ځغلولو په بله سیالۍ کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې ورا سره واوري. په هرات ولایت کې لزګونو صرافانو وروسته له هغه چې درې ورځې دوکانونه تړلې پاتې وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. په دې اړه درته راپور او مرکه لرو. بلخوا د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه دی. خو یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تیرو ورته غونډو د دوی ستونزې حل یا کمې کړې نه دي.
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کېننی او خپل افغانان د افغان مېرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د تېرې شپې او نن سهار شدیدو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
پالوشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکې تخریب کړي دي، دغه غونی خراب کړي دي، همدغه رنګه د پوشال سرک هم تخریب شوی دی.
دا راپورونه، مرکه او ګڼ شمېر نور مطالب را سره په همدې خبرونه کې واوري.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لای خبرونه ته زو. اول راپورته، په هرات ولایت کې لزګونو صرافانو وروسته له هغه چې درې ورځې دوکانونه تړلې پاتې شوی وو په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. دوی چې د طالب د حکومت د والی د دفتر مخې ته راټول شوی وو وایي د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوې پیسې ډېرې دي او د دې پوره کول د دوی د توان نه پورته دی. تفصیلي د دې سپوږمۍ په راپور کې اورو.
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی. میتونه برادرانی هم 66 لک روپی، 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه، از کجا باشه برادر؟
په هرات ولایت که ما یو اعتراض کون که صرف آوریدو. دوی چشمیر یه لسکونو ترسیدو دی سیشن بی پورست دی جولای پا دیر شمه دی طالبانو دی حکومت دی والی دی دفتر مخی تراتول شوی و او ویلیه دی طالبانو دی حکومت للوری دی صرافه دی جواز دی ترلاسه کولو لپاره تاکل شوی پیسی دیری دی او دی پری کولو توانیه نلری. دوی ادعا کوی چه طالبانو پا تیرو دو دری ورزو که پهرات که دی یوشمیر صرافانو دکانونا تړلی. تر دې وړاندې هم د هرات ولایت د خراسان بازار څخه په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېده چې په دغه مارکیټ کې یو شمېر دوکانونه تړل شوي او دوکانداران په بازار کې دننه راټول شوي دي. په هرات ولایت کې یو شمېر صرافان وایي د طالبانو له حکومت څخه د جواز اخیستلو لګښت د دوی لپاره ډېر لوړ دی چې د پرې کولو توان یې نه لري. دوه صرافان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوې پیسې ورنه کړي نو دوی به ونه توانیږي چې خپلو دندو او د صرافۍ مسلک ته دوام ورکړي. هغه چې د دوی په خبره وس او توان یې نه لري.
هغه چې غواړي د پیسو راکړه ورکړه وکړي باید معیارونه پوره کړي. که معیارونه پوره نه کړي دوی نشي کولای صرافي وکړي.
د خراسان مارکیټ شاوخوا سیمه او د خراسان مارکیټ کې لا هم د دوکانونو د تړلو لړۍ روانه ده. ښایي له 1500 څخه تر 600 پورې دوکانونه وتړل شي.
د هرات دیوالی ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه د د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر غلام محمد سهرابی هم وایي چې د صرافۍ د جواز ترلاسه کولو لپاره شپږ میلیونه افغانیو ته اړتیا ده. دغه شان ورسره د جواز د ترلاسه کولو لپاره د 1500 افغانیو بانکي سټیټمنټ هم ضروري ده. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر ازادي رادیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې جواز په 200,000 افغانۍ و او بانکي سټیټمنټ ته هم اړتیا نه وه. نوموړي د طالبانو له لوري د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړول وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دغه ولایت کې د صرافۍ شاوخوا 300 دوکانونه تړلي او د هغو صرافیو د تړل کېدو لړۍ لا هم روانه ده چې جوازونه نه لري. سهرابی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام ټول جوازونه لغوه کړي او صرافان باید نوي جوازونه واخلي.
په هغه وخت کې د جواز پیسې 200,000 افغانۍ وي او اوس 1,000,000 افغانۍ دي. ټولې پیسې مصرفېږي. افغانستان بانک کې امانت کېښودل کېږي او د بانک د سټیټمنټ چې تاسو ته مې وویل هم صرف د یو ځل لپاره جمع کېږي.
د هرات ولایت مترزو صرافانو د سیشن بې په ورځ په خپل اعتراضونو کې ټینګار وکړ چې که د طالبانو حکومت خپله پرېکړه بدله نه کړي، صرافان او هغوی چې له دوی سره په کار بوخت دي خپلې دندې به له لاسه ورکړي. د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 450 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
په همدې اړه مې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې آیا په اوسني اقتصادي وضعیت کې به صرافان وکولی شي د طالب چارواکو لخوا دا غوښتل شوی د ضمانت پیسې پوره کړي؟
دا خدمات پولي یا صرافي چې دي د بانکونو د نشتون په شرایطو کې ډېر اهمیت لري، ځکه چې دا ټول خدمات چې د مبادلې دي یا د ترانسکشنونه دي یا تیپي په حساب چې بهر ته پیسې استول کیږي د وارداتو لپاره یا د افغانستان د صادراتو محصل دي، د غیر اولل هم د صرافانو کار دي. صرافان باید ډېر ونازول شي، خو د اوسنۍ سرپرست ادارې د مالیاتو اخیستل او د ګمرکي محصول اخیستل او نور تضمینات باندې ډېر فشار اچولی دي او مالیاتونه د اوسنۍ وضعیت په پرتله ډېر ګران دي، ډېر زیات دي، او دا باید دوی په پام کې ولري چې یو متشبث په عین زمان کې چې ځان ته کار کوي یا خپل بزنس په مخ بیایي دا د دولت د عوایدو یو چینه ده. که چیرې دا په تک ودرېږي دا چینه د عواید وچیږي او دوی بیا نشي کولی چې په عوایدو باندې انتظار وباسي. د دوی مالیاتونه د کاروبار پرتله زیات دي، باید دا تجدید نظر وشي کنه دا تشبثات له بینه ځي.
د دې بحران د حل لپاره بهترینه اقتصادي تګلاره ستاسو په نظر څه ده؟ دولت څه کوي شي او خپل صرافان څه کولی شي د دې بحران د حل لپاره؟
اول خو دا یو منطقي لاره لري، لاره دا ده چې د دوی مالیاتونه او د دوی تضمینات باید د دوی د مالی امکاناتو په پرتله باید تعین شي. داسې نه دي چې سیاحت کلی وي، باید دوی وسنجوي چې د یو صراف پانګه څومره دي چې دوی د دغې خرچونه تضمین اخلي، بیا په کوم پانګه دوی خپل کار وچلوي او خپل د دندې په مخ کې وي. په دې خاطر باندې باید په دا واقعیتونو باندې دوی سترګې پټې نه کړي او یو معقول لار ورته ولټوي. دلته د صرافانو د اتحادیې مشران هم شته دي، هم په سرای شهزاده کې هم په هرات کې، دوی یو بل سره ښه هوښیار خلک دي، کېدای شي چې دوی په مشوره دا موضوع د ستونزو حل کړي. کنه دا که چیرې دا پولي خدمات په تک ودرېږي دا ډېر منفي اغېزې لري. مثلا د خارج څخه خلک خپل کورنۍ سره مرستې کوي او بان خو شتون نه لري، د همدغه صرافي له لارې کوي، نو هغه خلک هم چې ډېر محتاج خلک دي او $100 ته هم محتاج دي، دوی لپاره ډېر ستونزې جوړوي.
د اقتصادي برخې کارپو ازرخش حافظي و چې په هرات ولایت کې د صرافانو او روان اقتصادي بحران پاکلاره سره غږېدلی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یونما وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړې دي. یونما په خپل تازه راپور کې چې نن سې شنبې خپور شوی ویلي، دا پیښې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 1.5 نیټې مستند کړې دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړي. یونامه په دغه راپور کې چې د سه شنبې پورې خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 1.5 په افغانستان کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې، ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپل سرو نیونو، 10 نورې د ګواښونو، شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستند کړي دي چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لورې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یونامه د بشري حقوقو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستنه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې، ناوړه چلند او د نورو نه جبرانیدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوبلې ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګژوبلې عاملین داعش خراسان څنګه وسلوال بلل شوي. یونامه په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 19 د ډورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګژوبلې ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوې چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 18 ملکیانو ته مرجوب لواوخته. په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یونامه ویلي په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو خزینه کارکونکو میاشتنی امتیازات تر 15,000 افغانۍ راټیټ کړل. د غرازی په کابل کې د ښځو یو نه دولتي موسسه له دې عمله غوتړل چې خزینه کارکونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړې و. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غواکی یاست. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغانانو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکی او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخه مرستیاله هیدر باروي په یاد غونډه به په بیلابیلو برخو کې د افغانانو او ښځو د ملاتړ په اړه خبري وشي. پاتې حالې د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
افغان ښځو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا سل د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنگتن ډی سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوې په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړې استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخې مرستیاله هیدربار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د خزو د حقوقو فعال وحید امیری ګډون وکړي. سربېره پر دوی د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسور جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدربار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان ښځو سره د امریکا دښمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغې وویل چې دوی به په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نوموړې زیاته کړه
will also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls.
مګبه په امریکا غږ وکړو چې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د کډوالې وضعیت اسانه کړي، څو په دې هیواد کې بیا مشته شي، او د افغانستان د ننه او بهر د بشري حقوقو مدافعین ته مویل کړي، او وګوري چې دوی مرسته د زده کړې برخې په ګډون څنګه کولای شي، د ښځو او نجونو سره مرسته وکړي، او ډاډ ترلاسه کړي چې شر دوستانه مرسته په حقیقت کې ښځو او نجونو ته رسیږي.
Women and girls.
یدر بار دغه شانزیه تکړه چې یو لوړاندیزونو څخه به دا وی چې د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاد رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمیر افغان جنو او خزې کڅه حمله دی غونډه هر کله کوي، خو وايي نور دی ډول غونډه ته خوشبينه نه دي. لخپل بنسټیزو حقوقو به برخې دوون جنو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې واغیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
اسما په نظر باندې دغه نور غونډه هم سیسی وي د سی خاص بدلون دی افغان خزو په ژوند کې نه درغلی، او د اسلامي امارات ریس دی پوړان دې نه د بدل سوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي، او هر کله یې کوو، خو ځکه په خانه یو ګټه نه ده کړې، نو د سی خاص امید شاید نور تشون ونه لري
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کې نن یو خپل افغانان د افغان مېرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي. فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او پیلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډې نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورم نیټه له ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډې نمایشي وبلله، او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نور راپورونه هم راسره پاتې دي، خو اوس ورځو فلسطین ته. زرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپلو کورونو ته ستانه شول چې اسرایلي سرتیرې ترې ووتل. په غزه کې د وربند لپاره له څو میاشتې راهیسې چې پیل شوی و، د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې یې د 240 فلسطینیانو مړی موندلی دي. نور حال یې د احمد تکل په دې راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و، یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عینی شاهدان وایي چې اسرایلی ځواکونو د بنی ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې ځواکونو یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډیر فلسطینی وسلوال وژلي، د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندلې دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي، او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزه کې د اوربند لپاره له میاشتو راهیسې پیل شوو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې، او د دوشنبې په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې د برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خند جوړوي. حماس د سیاو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي، خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا کړکیچ یوازې هغه محل پای ته رسیدای شي چې حماس ټلمات شي. د دوړو خو ترمنز د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 1مه د غزې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیل او متحد ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلاوي حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته ولاړ چې دا توغندوی بریټ پکې شوی وو.
ل خبرونو ور اخوا
د نورو مطالبو او راپورونو لپاره کولای شي زموږ ویب پاڼه azadi.com ته سرور ښکاره کړئ او هلته راپورونه ولولئ. یونیسف د جنوبی آسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومانو او د هغوی د کورنۍ پر وضعیت د اندېښنې په څرګندولو سره وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو 6 میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. په دې هکړه پوره راپور له سنا کاکړ ناوړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي آسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنګلادیش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپنا د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي آسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خاغلی دوچاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هیوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنیو ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او داړینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالي مرستې غوښتنه هم کړې ده تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلی چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په راپور کې ویل شوی چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نسناستي په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لورې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره وېرېدلې ده.
تکلنا تقریبا تمن کلو بلا زخمی دا یو نو بلا ورځ عام زخمی دا هغه ور ورځ کې چې کله دا طوفان کې شنو بیا به آسمان شین غو دا ورځو یا به ورځ را نه یا به باد شنو دی به جلال پوش اول ورځو ډیر به ریته
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې تر دې مخکې هم بیل بیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د نورستان ولایت نظرته یو راپور لرو. د نورستان اوسیدونکي وایي د تیر شپې او نن سهار شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. سرکونه، سربندونه او نور ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي. پاتې حال په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکي وایي تیر شپه او نن ورځې په سیمه کې د شدید باران، توپان او سیلابونو راوتلو په وجه کرهنی ځمکه ویلې، سربندونه او سرکونه ویجاړ شوي او دوی ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي د تازه ورښتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
توفانونو او سیلابونو له امله خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. دې جملې څخه ویلی شو چې پوشال په لشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی. تقریبا زراعتي ځمکې تخریب کړي دي، دغه غونې خراب کړي دي، همدغه رنګه د پوشال سرک هم تخریب شوی دی.
د نورګرام ولسوالۍ مرستیال مولوی سخی محمد هم ازادي راډیو ته ومنل چې د ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې توپانی باران او سیلابي ولسونه استونو سره مخ کړی دی.
300 شاوخوا د خونه لمنځ ترې دی نو بیا تیا دربه زیاتو کم راس مختلفو ساحو کې خصمه کې هم د تخریب شوی د فصلونو لمنځ ترې دی. سرکونو په اندازه چې ما اوس څه مجموعه کړل تقریبا 40 کیلومتر پورې په مختلفو درو کې دا نو تخریبات شوی دی. باران طوفاني او کوتن درېغه سرک په مکمل باندې او مو منشي ته ورجې دا سرک تنور گاډي مپرې دا.
د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو هم وایي روان شکنده باران، توپان او سیلابي د ولسوالي زیاتی برخي زیانمنی کړی دي. د یاد ولسوالي د کشتوز اوسیدونکو مولې نترحمان راته وویل دوی تیر کال لويش کالنې کډوالي ورسته خپل وران او ویجاړو مینو کرهنی زمکو ویلو سربندونو او سرکونو تراستانه شول. په وینای په خوانې وران ویجاړی لا پورا نه ویرغول چې نننی باران او سیلاب ورته د یو کال خواري په خړو بوله هوکړه.
د مهاجرت نو ورسته خپل مینو ترستانه شو، نو ډېر په مشکلاتو یې سرک او سربندونه ترمیم کړو او سرک خو هیڅ په سرک حساب نه دی. نو د ورختونو او د همدغه د سیلاب د عمل هغه زراعتي ځمکې چې د دې یوازنی هیلې وي هغه ټولې تخریب کړي دي.